سلام ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو نن په ټول افغانستان کې د دشت برچی لوګر او ځینو نورو ورستې خنړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی په کندهار کې د تاریخ تیر درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي
ما دوايي وکړلې پیدا نه وکړل بس ما چې بکې دوايي وخوړلې فزاب وکړم په تکلیف وکړم خو بره سولاړ
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کنوانسیونه د ترکیې د وټلو په خبرګون نن په ټول نړۍ کې اعتراضونه کوي او پروژې کې د ورزګانی لاس پلورونکو کاروبار څنګه ده د ژوند رنگونو کې واوره
تربار خرڅ د باندې مهم دی انځه
نو د ورځې څو سودا کوي
د ورځې وزره
ډیره سودا نه ده
دا هرڅ تر خبرونو ورسته چې احمد شیباری وایي
واشنگتن په افغانستان کې د اوربند پر تمدید ټینګار وکړ نن په افغانستان کې د روسي خنړیو پیښو لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی او د روسي په تاتارستان کې لشتر لږه اتتنه وشل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هر کله کړي او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربند وړ دي شغلی خلیل زاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړي څو د په وینا دا بې معنی جګړه پای ته ورسی شي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبې پورس خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هر کله کړي وو او له طالبانو یو غوښتل چې دا اوربند وغځوي شغلی پرایس له طالبانو او افغان مشانو ده هم غوښتل چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکل شي تر څو پراتلونکي کې افغانان د ترهګرۍ له شر خلاص شي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي نن په افغانستان کې د ورستیو خنړیو پیښو په خاطر ملي بیر اعلان شوی دی په دې مناسبت درک په دلکشا جامع جماعت کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله برخه واخیسته د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچی کې په یو خنړی برید کې پولیسکونو د شوانځي زده کوونکو او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې په ورته خنړی برید کې پولیسکونو د 12 ټولګیو هغه فارغان ووشل شول چې د کانکور په آزموینه کې د ګډون لپاره لازري ولسوالي د شرطه ورغلی وو د ملي ویر په خاطر نن د افغانستان دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو نمائندګیو کې افغان بیرغ نیم ځوړندې د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي د تخار د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندې شوي دي
د ورساج فرخار او طالقان ترمنز لاری بند دي د فرخار طالقان او د بدخشان پر لار زموږ کار روان دي وسایل سیمه تاسو ولسیوي او د سرویچ مون په ساحه کې
نیکپور زیاتوی چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د فرخار تنګي په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطینی وسلوالو له دې ګڼډ میشتې سیمې تیر شپه توغندي وویشتل په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلورویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي اسرائیلی پوځیان وایي له تیر شپې راهیسې 130 هدفه په نقشه شوي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شخړو ته اندېښنه ښکاره کړه او په واشنگتن کې خبری غونډې ته وویل
زه د توغندیو برید ته ډیر اندېښمن یم که څه هم ټول لورې د شخړو د کمیدو هڅې کوي البته ښکاره ده چې اسرائیل دا حق لري چې خپل خلک او خاوره له دې بریدونو وساتي
اسرائیل وایي چې 15 وسلوالي وژلې دي د وسلو فابریکې په نقشه کړي د وسلوالو د وسلو ټیبوکانې له منځه وړي د هغوی کین استلې تونلونه یې وران کړي همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي له غزې اکثر ویشتل شوي توغندي د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي خو شپشتنې د اسرائیل په جنوبي ښار اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندي د خلکو پر کورونه ولګېدل د روسي له تاتارستان سیمه راپورونه وایي پر یو شونځي د ډزو او چاودنې له کبله لشتر لږه اته تنه وشل شوي دي په وشل شویو کې یو شونکی او اته زده کوونکي دي او وزد کون کی دی یوینجلی د تاتارستان په مرکز کازان کې د اسادی رډو تاتار څنګه ته وویل
د بم څلور چاودنی وسوي ټولې دروازې ماتې شوې.
رسنی خبر ورکوي چې نن لومړی پر شونځي چاودنه وشوه، بیا لښ تر لږه دوه تنو ډزې پیل کړې. د راپور له مخې پولیسو یو بریټ کونکی وشلی او دوهم د شونځي دننه دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته کړي دي. او روسي خبر ده چې د ناسا هغه ستوربیړۍ چې یو شهاب یا آسماني تیږې پاړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوي، د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نیټه پیل کړ. وزیرس رکس تحقیقاتی سفینه به د بینو پونم د آسمانی تیژې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیله مند دي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر مځکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 288 میلیونه کیلومتر دی او وزیرس ستوربیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارد کیلومتر واټن له بشپړولو روسته زمک تراستنه شي. د یو مینی بس باندې د سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 23مه د امریکا د اوتا ایالت په یو دشته کې راښکته شي.
احمد شبرو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کول شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. رازو د ازادي رادیو دغه پروگرام لومړی مطلب ته نن د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دشت برشي، لوګر او ځینو نور ورستیو خنړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم ده. د افغانستان د جمهور رئیس په امر باندې د افغانستان په ټولو دولتي ادارو او همدارنګه بهرنیو سیاسي استازولیو کې د افغانستان ملي بیرغ هم نیمه ځوړند پاتې شوی دی. په ګڼو ولایتونو کې د قران عظیم شان ختمونه شوې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د ورستۍ خونړیو حمله په خاطر ملي ماتم. افغان حکومت وایي نن د ورستۍ په خود قربانیانو سره د خواخوږي په هدف په ټول افغانستان کې په جماعتونو، تکیه خانو او دولتي دفترونو کې د فاتحې مراسم ترسره شول. د جمهور ریاست د هم راستيال سرور دانش د دفتر د رسنیو مسول محمد هدایت ازادي رادیو ته وویل چې د غشان په کور دننه په دولتي ادارو او بهر د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمځوړندو.
جلسه تجلیل و فاتحه به خاطر
د شهید الشهدا د شونزي او د غشان د لوګر د پیښې د قربانيانو د فاتحې مراسم او د قران عظیم شان ختم په هر کې د ولسمشر مرستيالانو، په خواني ولسمشر او نورو ګڼو چارواکو په برخه خستنې تر سره سولو
مردوم در ارګ ریاست جمهوری برگزار شد.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر هم ملي ماتم ته اشاره ویلي چې افغانانو سره د یووالي د خودلو په دې هیواد کې د ورستۍ پیښو د قربانیانو په یاد خپل بیرغ نیم ځوړندوي. اروپای ټولنې په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه لیکلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره افغانانو سره ولاړه ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې په سید الشهدا خونځي د موټر بم حملې لامل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو لمخې له 50 زیات زده کوونکي ووجل شول او له 100 زیات ټپیان شول. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا د ټپیانو شمیر 151 خودلې دي. خو د یو شمیر راپورونو پر بنسټ د شمیر خای زیات وی. لدی وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لګ تر لګا د 12 ټولګیو 25 هغه فارغان وژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ دی خار ته ورغلی وو. په دې پیخه کې یو نوی تن نور ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د ورستۍ حمله تر سره کوونکې چې لامل د خونځي زده کوونکې وژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا لوري تازه په یو خبره شوې اعلامیه کې لغړو هیوادونو غوښتنه شوې چې د یادو حملو د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ورستی خنړی بریدونه غندل شوې او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوې ده. د دغه خنړیو حملو مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلي. که څه هم افغان حکومت طالبان د دې بریدونو مسول بللي، خو طالبانو دواړه حملې غندلې دي. افغانستان د روژې په مبارکه میاشت کې د خنړیو حملو شاهد و. نیوازی لبیلا بیلو ولایتونو د سخت جګړو راپورونه ورکول کیدل، بلکې د کابل او لوګر پشان موټر بم حمله هغت سوی چې لوړ ملکی تلفات درلودل. تیر ورځ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د روژی میاشتې لومړۍ نیټه دوی 113 امنیتی پیښې ثبت کړي چې لامل 113 پیته ملکی وګړي وژل شوی او 315 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې په دې شمیر کې هغه کسان چې د سید الشهدا په خونځي په حمله کې ورته مرګ ژوبله واوخته نه دي شامل. دغه کمیسون ویلي چې د ملکی مرګ ژوبلې دا کچا د تیرې یوې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند د هرکلی تر اتسنګ د دایمي اوربند غوښتنه کړې. خغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په صورت ټینګار کړی څو د په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح طالبان یو ترهګر ډله یاد کړی او امریکا یې غوښتي چې د خپل سرتیرو تر وتلو وروسته هم افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. نوموړي له سی بي اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې په لاس لیکولو له دې ډلې ته مشروعیت ورکړ او اوس د افغانان یوازې نه پرېږدي. طالبان مې د ښاغلي صالح دغه څرګندونې له واقعیت لري بولي او وایي دوی د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د جذب او پاتې کېدو لپاره دغه څرګندونې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح له واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستان تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپل مرستې جاري وساتي، ځکه چې د نوموړي په باور طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک دي. ښاغلی صالح د دوشنبه په ورځ له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هغه بدلونونه چې په افغانستان کې لیدل کیږي دا د امریکا د پانګونې له امله دي او دغه هیواد باید له افغانستان سره خپل مرستې په اقتصادي، ډیپلوماټیکو او نورو برخو کې جاری وساتي. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک وبلل او وی ویل چې امریکا دغه ډلې ته مشروعیت ورکړي.
موږ امریکا ته نه وایو چې پایته یې مرسوي، د دې لپاره چې دوی خپله پرېکړه کړې او موږ ورته احترام لرو. او که تاسو له ما پوښتنه وکړئ چې خطر څه شی دی، زه وایم خطر ترهګر طالبان دي.
خو طالبان بیا د امر الله صالح دغه څرګندونې ردوي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د امر الله صالح څرګندونې له واقعیت لري دي. د نوموړي په خبره دوی یعنی د کابل اداره غواړي په دا شان څرګندونو سره د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو پام ځان ته جلب کړي. د روانې می میاشتې لومړۍ نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې زور اخیستی. هغه څه چې حکومت مسؤول طالبان یادوي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې تل رد کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی معین تمیم آسی د افغان حکومت او طالبانو ټکر د هیواد په خیر نه بولي او وایي چې دواړه خواوې باید د جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي.
معاون اول رئیس ریاست جمهوری به شکل تاریخی
لومړی مرستیال د تیر په سیر په دې وروستیو کې د طالبانو ضد موقف نیولی، خو دا باید ومنو چې طالبان د دې ټولنې یو واقعیت دی. ډیری افغانان او مسلمانان دي په ټوله کې. جمهوریت او امارات باید له دې خونړۍ جګړې نه د وتلو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي او دواړه خواوې دې په ګډه ملي ارزښتونو ته کار وکړي.
روی ارزښتونه مشترک او منافع مشترک کار کنند.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او متحدینو یې پریکړه کړې چې ټول بهرني قوتونه به د سپتمبر تر 18 نیټې له افغانستان نه وځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره.
اوس هم یو نړیواله موضوع د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پریکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانسیون څخه د وتلو پاړه کړي ده. دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضونو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. نور حال په دې راپور کې
د ښځو او د بشري حقوقو ډلو لخوا تنظیم شوي دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوي چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او له دغه تاوتریخوالي سره د مبارزې د استانبول د کنوانسیون لسمه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خپور کړی، د دې سازمان مشرې اګنس کلمارډ ویلي دقیقا لس کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی، ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي، ځکه هغه د میلیونونو خزو او نجونو امنیت او آن جون له خطر سره مخامخ کوي. کلمارډ وویل وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 20 یو فرمان صادر کړ، په ترکیه او نړۍ کې ښځې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې ښځې وبیریږي هغوی واټونو ته راووتلې، د دې پر ځای چې ناهیلې شي جرأت پیدا کړ، او اوس تر بل هر وخت زیات خلک د دغه کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت یې پوه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اوتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شوو محدودیتونو سره سره په یو شمېر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي، او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژوند ژغوري په نوم له یوه هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی، د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي، او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګوند کې یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون ښځې بیلتون ته هڅوي، او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي چې دا د دوی په وینا د هېواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادعا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنیو د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پریکړې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې، او دغه پریکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو پشاتګ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی، او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ورب شو کندهار ته په کندهار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو استعمال خلک له روغتیاي ستونزو سره مخ کړي. خلک له چارواکو غواړي په دغه ولایت کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو د پیرو پلور مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو پیراو پلور. د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوړیدونکو ډیری درمل بی کیفیت او بی اغیزي دي چې د روغتیا پر ځای یو شمېر خلکو ته روغتیایي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت لامل ارسوي چې له یو روغتون څخه بل ته ولاړ شي، چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیایي ستونزې ورته پیښې شوي.
خپل تقریبا دروژې راځي یو روغتون ته ورنم شپږ بارې ما دوايي وکړلې پیدا نه وکړل، بس ما چې بکمی دوايي وخوړلې فزاد وکړم په تکلیف وکړم خو بره سولاړی نو داغه بعد بیا زولاړم پاکستان د 100 روپۍ بیاغه دا غلطی دوايي درکړې دي، مطلب څوک دې باندې ضروري دي څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغینه د جوړسوي چې نو موړې علت د درملو ناسم کیفیت بولی.
چې ورساغه چې وخرو هغه مګر ته به درغه به تر کې دا دوا خراب ده شرم نه خلاصيږي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړه دلې یو پر نه دوم پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي مګر په والله کوم روغ ورځ ده دغه دوا وس چې شرم نه په خلاصيږي دا دوا یو خراب راځي څنګه حساب دی نو شمه دوا نه ورکی دا خلک دا څنګه دوا ده دا له شمه پرده چې زه د ډاکټرانو ته زم کنه مني راځي چې زه نقصې ورکم ورشکارا یکم
د کندهار ښار وسیدونکو نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت د بې کیفیت او تر وختي درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پات راغلي
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت ته بخډر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت د لخوات خه د دې شانو کنټرول کته نشته نه پر درملو باندې کنټرول تا او نه پر کی مواد باندې کنټرول تا ځاته په مرکزي ځایو کې چې د حکومت څخه واک مانی پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نه تبقسي اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال دا تر وخت تیر دي
په اني وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول به کیفیت درمل راوړل کیږي د شاغلي پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلوم کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د زی د لابراتوار په مرسته مخنیوي کېدای شي
دغه به کیفیت درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي په دې کې مختلف خلک دي چې هغه 1% 2% خلک دي چې دغه هویت معلوم نه دي نو هغه داسې یو دوار اوري چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي مثال اوس موږ په ناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ په ناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې چې نه ادرس معلوم دي نه شي دي په خلکو باندې په استلا تیری نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت سم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دواو د غذا یو لابراتوار چې په عینو مینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوې تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي په اني وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي د شاغلی بارکزی په وینا دوی دغه راس په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیت او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولې دي
کسانی معلوم ندی از موږ سره ځینی ثبوتونه ست چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د گاونډي هوادو سره شریک کړي دي ترڅو دغه کسان غلط ترمل راستي هغه خلک موږ نیولې ندی دغه ادرسونه مور کړي دغه موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه ادرس څخه راځي ولې ځینی چې موږ دواب نیولې دي قاچاق کې درمل دي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو اچا پروانه لرو په زړه هاوټنونو د منځ څخه وړي دي بیا به وړو ولې ولست دې موږ سره کومک وکي هر ځای په هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلط دوا د تدقیق د امیر اختیار ریاست په جریان کې
د بې کیفیت او قاچاق درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بلستون زده چې لعملې ډیر محل تو دوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت زیان اړوي
مننه چې ازادي رادیو اوري
ورزو روزګان ته روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم غواخي په روزګان کې کروندګر سکال د خپل کروندو لپاره د وبول سخت کمی سره مخ دي او ګڼ کروندګر وایي وچکالی پر کروندو شنه غنم او نور واخه وچکړي او یاد وچې دوه غواخ سره مخ دي وچکالی په دې ولایت کې مشت کوچان هم اندېخمن کړي په دې اړه تفصيلي راپور واوري
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشټوالي بزګران اندیشمن کړي او د زینو کروندې هم ورسره اوچي سوي دي د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي جوړې ساګانې اوچي دي ورښتونه نسته چې ورسره ساش کال له کروندو د حاصل ترلاسه کولو نه هلي سوي دي
په خو به مشپن زمو ورځ سره مو ورځ بول وسې مو راته مو ورځ لم نسو
دا یو ډیر شکل نه لی جان دی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوند نو بهر کلی وسیدونکو دي چې ساش کال په خپل لس جریب زمګه غنم کړل دي نموډي ازادي راډیو ته ویل چې د یاد غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او لتیرو څلورو میاشتو راځي سي پالنه کول خو څه د وبو د کمش لکبل په وچیدو دي نو موړی ته چې وشپاړس کسیز کورنی ورلغړی ده وای نه په هیږي چې راتلونکي کال به څنګه تیروي.
په خو به مش پنځم ورځ وسلرم ورځ بول وسه مش اتم ورځ لم نسو به غم په وار چې غم ګرد ول سره د غیچ پر پر زوړه خلک وزغلی ورور نه سیو به ولې کمر ست دغه سن سره ګر وطن ګر ول سم مخ چې سوی دې زما او چې سوی دا ول دغه د دان تیم کړل دي دغه زاسو اجمان میج دغه زاس پاره مو دغه نه خوړی پښه د درو چمنه غنه ما شش کار پنځه کې پښیل دي دغه نه یار لرم یو نیم لک روپۍ مخفل د جوب مصرف ته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو دوا او چې موږ پر شندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو خوشاله شي کنه موږ ته بالا تباسلو.
دا په داسیال کې د چې د خړولو بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو لکمش سره مخ دي. دغه شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا وایروس خپرېدل او طبي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي. خدای واز علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي لامل وچسوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یو شدید ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د دیهیاک سیمې یو بل بزګر څلروشت کلن حمید الله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچسوي دي. محمد الله ازادي راډیو ته ویلي چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوی او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي.
کوم غنم خو نو دغه چې وینې چې پر مې خپله وچي چې بله شپه ما یې رسغلا کې هغه پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناستونو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېنستلو چې دا مایان دلته مقصد خلک رځي غلا کوي نه سار چې را کښېنستو وره ما یې نه وړی و وغه غنم چې وچ سوي چې او دغه غنم چې تورته ګوره وچ کلک چې پنځلسم ورځ نه شلم شپله نوبت نه ورسېږي دا یوې پلیت خواري خونو خواري هغه خواري د وروره تا ته خپله درمان میږ مصرفونه درمان میږ د ټکټرې وې درمان میږ ار موږ د دس خواري د ونه کړو حساب دی دا تم یلې خو مونږ ډېر یلې درلوده چې خدای دې په سر نه ورسېدلې موږ یې وتمې.
خو په ورزګان ولایت کې وچکالی نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترینکوټ ښار هټیوالي هم له ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه ښار یو شمیر دوکاندارانو ازادي راډیو ته ویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفه سوی دي، ځکه ارزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي. د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي. د یادی اداري مشر احمد شاه خيري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخته پوري په ارزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو، خو سږ کال تر دا مهاله پوري یوازې 18 ملي متر باران شوی دی. خيري وایي چې وچکالی په ارزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ارزګان ولایت کې دا د دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی موږ به هغه معلومات ورکړو.
د ارزګان د کرنې او مالداري رئیس وایي په دغه ولایت کې پر وچکالۍ سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداري په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ارزګان کې میشت کوچان هم وچکالۍ اندېښمن کړي دي. دوی وایي کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کیږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی. د ارزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالۍ پر مهال یې د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالۍ د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کیږي چې افغانستان اوس د کورونا وایروس له درېیمې څپې سره مخ دي او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځایه سو او ارسو شمیر تر دې نور هم زیات سي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش کوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. احمد شي برتوار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبر نو وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د اختر په دری ورځو کې د اوربان هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربان وړ دي. شغلی خلیل زاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت هم ټینګار کړی څو د په وینا دا بې معنی جګړه پای ته ورسی. نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی. په دې مناسبت د ارک په دلګوشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله برخه واخیسته. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ مېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. د روسیې له تتارستان سیمې راپورونه وایي پر یوه ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي او ایران د ولسمشۍ د 14مې دورې د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ او شخصي کرکټ روزنځایونو له 14 کلونو نه د کم عمر لوبډلو ترمنځ انټر اکاډمیو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه 40 او 50 اوریز سیالۍ به په کابل اولیتونو کې د جون میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي هغه شخصي اکاډمیانې یا روزنځایونه چې د کرکټ بورډ رسمي جواز ونه لري په یادو سیالیو کې ګډون نشي کولای. د یادونه ده چې تیر کال هم د تورته سیالۍ ترسره شوې وې. په سمنګان ولایت کې د روژې د میاشتې په مناسبت د فوټسال سیالۍ د امیر علي شری نوایی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت د غوره لیګ او الف لیګ د شلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د نوموړي په وینا د دغه سیالۍ پایلو بوته د امیر علي شری نوایی او یشلر لوبډلې وتلې وې چې د امیر علي شری نوایی لوبډلې په پایلو بکې یشلر لوبډلې ته د فاینلټي په شوټونو کې ماته ورکړه او د اتلولو کپ یې خپل کړ. په دغه لوبو کې د امیر علي شری نوایی لوبغاړي محمد عظیم شاهین د غوره لوبغاړي او احمد فواد ابراهیمی د غوره ګول ساتونکي په توګه وپیژندل شول. او د هندستان کرکټ لوبډله د درې ورځنیو او درې شل اوریزو لوبو لپاره سریلانکا ته ځي. د سریلانکا کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالۍ به د ننداره کوونکو په نشتون کې د کولمبیا په پراماداس لوبغالي کې ترسره شي. مور زیاته کړې چې یو ورځنی لوبې د جولای میاشتې په 14مه پیلېږي او دغه شان شل اوریزې لوبې به د همدې میاشتې په 22مه پیل او تر 23مه به دوام وکړي.
اوس هم د روژې په مناسبت د ژوند رنګونو ځانګړي لړۍ په روزګان کې له یو لاس پلورونکي سره خبرې شوې دي چې کاروبار څنګه دی. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ګوډي اچار تفریح خپرونه او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ مه هیروئ.
ستانم چې چي
حکمت
له خانه څخه کاروبار کوي.
تربار خرڅه د بیانډي رومیان بنجان
دا څنګه خرڅه ته په زرنج کې بار کړی دینو؟
واه په زرنج کې خرڅه په بازار کې ولا
په بازار کې ګرځي. نو د ورځې څو سودا کوي؟
د ورځې وزره
ډیره سودا نه ده.
واه
نو څو ته پکښ پاتېږي ګټه څو درته پاتېږي
وسو
راتوای چې پروژه کې خلک چې ډېر اخلي دلته څه شي ډېر نه سي
دا غر میان بیانچر بیانډیر دا غرنند
نو بیا څنګه پورو سره کوي په دې روزه کې زکه اوس خود تل روزګان کې خو جګړې م دي خلک ډیر غریب دي بیچاره م دي کنه ساو د دکان ځای معلومم ندي نو دا څنګه
یا پور دنو سره ما سرځان ور کوم نه دي
ارزان ور کوي نه دي نه دي جن غاړي مثلا یو من بینډي په سودي
تڅلو ار سره معنا په درینیم سو وسلو
او رومیان من په سودي
په دریاس
بانجان
بانجان په دواس
بانجان په دواس خلک زیات شي شخي بینډي اخي بانجان اخلي دواړه 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 مثلا تی خپل کور ته وړي ته د امدي سوړي ک نور تم بینډي بینجان خوري ک دا غوښ وړي بیا کور ته
یا بینډي
تم بینډي وړي ولې ته پیسې ډېرې ګټي نو ته به ورو شي وېسه تا
و شمړو بینډي
و شمړي بینډي مړي شا ز سمد نو درته چوس پیغام دي سدي نور کسان ته غوڅ ګران شان خرڅي په دغه روزه کې
یا ګران بد نه کې خرڅر ځان خرڅ
نو هغه که دستر کم زرنج نه درلو دی بیا
راځي نس
شا ز سمد خیر سي ډیره مننه
نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتې خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی رسول د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دوی مواده
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه واجې د خوراک څخه او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي
چې زله لپاره یغه نفقه غذا کالی دی وسیدلو ځای مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري سي دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تاتیا کی
په دې خبرونه کې پر همدی موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرر خزي په غاک پیلېږي
پینټ اولاد درم
پینځه ماشومان لرم خاون می بلک خزه کړی ده له هغه سره اوسېږي زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم نه کاله کیږي چې یوازې ژوند کوم خاوند مې هم څه نه لري چې موخته یې راکړي له بانک قصدار دی هغه خزې پریزور ورده موخته یې نه راپریږدي هر څه خپل کوم هنده اوس هم چې راغلم للارې مې ماشومان ته د پینزور په ولجرابې واخستې چې ماشومان مې راته نه جوړ نشي اوس لاسي ګندل کوم او پلورم یې
دا لیلا وچې میړه یور باندې بلخزه کړی ده دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي بریښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده بریښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کارا تر دې د مرضی ښکاری خود تیخ ژوند سره کې لورایا په جړ مخ کې ښکاری د بریښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوشنیانو پښتنه نه کوي
د ستنې قصه کمه په خپل مزدوري یا د خپل کارو باندې ما د خپل یالونه روزي لږه ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي نو مې خپل ځان د نظر و غورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر و غورځوي ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم سبا ورځ داس نه چې کملور زما پر کم سي او زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي ځینی خځې هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګدي راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خځه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي
په الحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیر زیات خوشاله دي
حتی از ما د پاره چې زکل هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه، نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کومه دوه میرمنې چې دي دا بې سواد دي، سواد نه لري، او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولی چې د دوی زما غ مشکلات او زما غ دوی نشي پوره کولای.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخي په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. د تاوتریخوالي له دغه موارد څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي قانوني او طبي وزرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوې ده. د افغانستان د قانون لمخي که یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخي ګڼ شمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې وهل تکول لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربیره د پیغور په واسطه له شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ استل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخي خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف وغوښتلی شي. د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخي د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغه ادارې ته 19 خزو د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکنه وعده کړی او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام ځواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورتویل چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه، نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه او محبت وي. زب تاسو په وجه باندې د ډیر امت سختانی يم. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړی مېرمنې اولاد نه کیږي، د بل واده وکي، دا یو ښه خبره ده. په هغه صورت کې چې یو څوک تعادل په پام کې نیولای شي، اقتصادي ستونزې ونلري، چې هر مېرمنه خپل خاص ځای ولري، بیا نو د کول شي چې واده وکړي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سه ضروری او لازمی نه ده چې خامخا دی او سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکړي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانګزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده د مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سی لیوی زیات خزې سره واده وکي، اما له یو سلسله شرایط او ستدلې شرطې وځ کړې دي. قانون اول شرط دا ده چې د شزو ترمنځ یا د خزو ترمنځ د بیا عدالتي ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې خزې لپاره د هغه نفقه، غذا، کالي، د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه میړه ولري. چې درېیم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یا مخکینۍ ښځې اولاد راوړای او یا په سابول علاج امراض باندې مبتلا وي، که چیرې یو سړی برخلاف دغه درې شرطو چې ذکر شو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یا وروستنۍ ښځه خبریږي او اوله ښځه یې پټه کړي او یا مخکینۍ ښځه نه یې پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسي تحققوي، دا کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یو زیات ودونو په اړه به د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانوم شیرشاه یوبزای دی ز شهید وسیدون کیم ز د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خځې وکړي زما په نظر نارینه دی یو خځه وکړي لکه څنګه چې یو خځه نشي کولای دوه میړونه وکړي همدارنګه یو نارینه هم مناسب نه ده چې دوه خځې وکړي
احمد بلال ما ده کارته نو سخه زما په نظر چې د نارینه د پاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نه شي زما پان چې د ښه کار نه دی باید هر سړی یو خزه وکي او ماغه ته ډیر خپام وکي او ورته احترام ولري
نوم حبیب الله دی د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی یم زما په نظر باندې ټول نارینه او ته اسلامي شریعت د حق ورکړی دی ان تر څلورو پورې خځې وکړي نارینه په هر حالات کې کولای شي دویمه درېمه ان تر څلورمه پورې خځې وکړي
ویل کیږي چې یو شمیر خزې په خپل خپل میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي خو دا چې ولی وخزه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څړول ستونزو او نا انډولۍ یو لامل کیدای شي دا به د کابل په هنتون د تعلیم او تربیه له استاد کریمه دریس خواورو اغلی دریس که په سر کې دارا ته وایاس چې ولې یو شبیر نارینه لیوی نزیاتې خزی کوي د دې لامل څه دی
د چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري یو دل د دې چې ډیر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښۍ پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او دغه په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښۍ ځانګړتیاوې په دغه کزه کې موجودې نه وي وروسته دوی د دوی پرچې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې ما پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کې د اوس په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کې
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري کراته وایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي د دې لامل څه دی
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده کچیر دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته دغه به باطله ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وی او په یا به دومره ده د خاوند او خزی تر منځ فضا کړکیچنه او د تاوتریخوال نه ډکوي چې بالاخره خزه دو ته مجبوری کې چې سیده ته ورشه بل واده وکړي
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه لیوي زیاتې خزی ونه کی
خبره ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي غوسب څنګه دوی هغه کوم يرونه یا ځانګړتیاوې چې دی ویخي خزه د پر خپل هم کلیری هغه توصیف کی د غوسب څنګه کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص امام جنو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي د غوسب څنګه ښه کیسه ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکم شي او اوره ور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو او بل خرابو کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کوي او حتی د ژوند ملګری انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپل په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښي د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي
د کابل په هنتون د استاد کریم دریس خبرې مو واوریدې د نیم نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې تر بیا د خدای پامان
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
پګو اوریدونکو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقررېدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي 15 نمبر زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریا ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي، او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونا او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وای که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي، او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغه بلې چې په روغتون کې ډاکټر وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وای چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپل کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکی وای دوی پوهیدل چې چاودنې به زورور شي او د دوی اولادونه به ان د سیمیتی دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو خوندزی ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورې والا کانو، سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به اسانه وي او ما ته به، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسی هم زدوي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نکړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمرې غاټ صفر دی. مو کوخخ کو چې امتحان درته آسان کو او تاسو بیا هم پکې لاغاتی وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم باوري.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیون شوی کاری ته پل شوی کاری نو ځکه دا حال ده. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیون شوی کاری پر ته پل شوی کاری نو ځکه دا حال ده. د حکومت سرونه سره پیوخل کاری د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندی دا سیل لریخ کاری، لکه دی وسر غوندی دا سیل لریخ کاری. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کتا او پورته کاری، سم نصب شوی ندی او کتنه کګه. د حکومت سرونه کدواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی دی یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه. درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروي هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو بو کې ولویدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري، او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په 9 بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوي. خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی، او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیي. د ښار په منځ کې له پراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي. خو یو نیم حساس خاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډیر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای، نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاس خدمتگارا چوروالی.
تیر کال ټلیفوني شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری، مسج درته راغی، تو ګوره چې د چا دی.
او تو درېږه کیندي سندره غواړې نو 002 دایل کړئ، او که عربي غواړئ نو 005، او که غربي غواړئ 00.1 نمبر دایل کړئ. د شبکې له خوا دی.
ته خو یغه ایندي سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کله کې کاکانه؟
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر دایل کا.
کاکا، دا خو یې چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کوي.
کلکی کا؟
کا، دا خو یې کلک میکا. ولکه دې چې دا شبکه
ولی
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کوي.
زه دا غم کلکا.
دا خو یې کلک میکا. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تانه کې کاګه.
اوف، لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وای مزرعت غوړو کړدت دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او مرنه هوتک درته وړاندې کړه. کلی کونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.